اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روانه خبرونه کې مو یو شمیر مطالب البته د سر موضوعات په نوی دیلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د لیدنو کتنو په اړه دي چې د دیلی د چارواکو سره یې په خبرو اترو کې د افغانستان سره د هندوستان د همکارۍ مسله هم شامل ده. نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت سلاکار د ننګرهار امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په دې ولایت کې د وسلوالو په ضد ځمکني او هوایي عملیات چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه ویډیو په اړه څېړنې کوي چې افغان طالبانو خپره کړې ده او پکې په افغانستان کې برمته شوې امریکایي میرمن کایتلن له خپلې کورنۍ سره ښودل کېږي او د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یو جګپوړی قومندان د سوریې په شمال کې وشل شوی. دوستانو دا د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وسم په مخلي بشپړ خبرونه ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ننګرهار امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په خاطر هوایي او ځمکني عملیات چټک کړي. د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل دغه لارښوونه د ننګرهار د والی او د دې ولایت چارواکو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې شوې.
لارښوونه وشوه چې په ننګرهار کې د داعش او وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي او ځمکني بریدونو کې ګړندیتوب رامنځته شي او ټول مخالفین تر بریدونو لاندې ونیول شي.
افغان امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ په ننګرهار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په عملیاتو بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه ویډیو په اړه څېړنې کوي چې افغان طالبانو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې امریکایي میرمن کایتلین کولمن او د هغې کانډۍ خاوند جاشوا بویل ښودل کېږي چې څلور کاله مخکې په افغانستان کې یرغمل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون وویل امریکا د دې ښځې او خاوند او د دوی د کورنۍ د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي همدارنګه د بشري حقوقو پر بنسټ د دې دوو برمته شوو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. کولمن او بویل په 2012 میلادي کال کې افغانستان ته له ننوتلو سره سم د پاکستان سره کرښې ته نږدې نادرکه شول. کولمن هغه مهال حمله وو د بند پر مهال دو بچیان زیږولې. د ډیلی بیسټ خبرونه ویلي چې د حقانی شبکې د کورنۍ برمته کړي او د دوی وروستۍ ویډیو هم همدې شبکې خبره کړې ده. د غور ولایت یو روغتیایي چارواکی وایي چې امنیتي ستونزې د دې سبب شوي چې په دې ولایت کې زیات ماشومان د ګوزن پر ضد د واکسین له تطبیق څخه بې برخې شي. د غور ولایت د عامه روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت امیر محمد نسیم دولتي ازادي رادیو ته وویل چې په دوو ولسوالیو کې څه د پاسه 10,000 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ پر ضد واکسین نه شول.
25,410
طفل د ولسوالۍ پاسوند از واکسین ما په دې دوره کې د پسابن پولیسوالۍ کې 15,400 او د تیوره پولیسوالۍ کې 11,850 ماشومان له واکسین څخه به برخه شول. دا سندخنی هم شته چې د افغانستان په سینو نور ولایتونو کې به هم د وسلوالو د فعالیتونو لکبله ګڼ شمیر ماشومان د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسین د تطبیق څخه به برخه شي. دا ماشومانو د ګوزن د ناروغي په وړاندې د مافیات واکسینو کمپاین د دوشنبه پر ورځ په ټول افغانستان کې پیل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نوی دلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په یو مطبوعاتي ناسته کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې باید له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. ښاغلی کیری چې د هند په سفر بوختې وویل امریکا په راتلونکي میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې له هند او افغانستان سره درې اړخیزې خبرې کوي او هدف یې د افغانستان باثباته کول دي. جان کیری په باور چې په دې خبرو کې د هند ګډون به د دغو هڅو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د افغانستان د حکومت مشرانو ته به د یو باثباته او یو موټی افغانستان اهمیت لا واضح کړي. یو امریکایي جنرال وایي چې راکیز وکونه کولای شي د سکل ترپای پوري د مواصل خار د اسلامي دولت لړلې ونيسي. په منځني ختیځ کې د امریکایي وکونو کمانډان جو وټل پرنوول د عراق د صدر اعظم هدف دا دی چې دا کار روان کال ترپای وشي. د دغه رازیه تکړه چې د عراق دوام ستر خار مواصل د نیول لپاره جګړه بس سخت وي. د امریکایي چارواکي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت لړلې په ماتې ټینګار وکړ او زیاته کړه
جنرال
اوچر وایي موږ موصل ته د نوتو په لور روان یو. موږ ډېر زر د رقیې خواته ځو. دا ښارونه موږ ته فوق العاده مهم دي. ده وویل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول ضرور دي خو کافي نه دي او امریکا او نړیواله ټولنه په دې برخه کې ګډ کار کوي. عراقي ځواکونو تېره اونۍ د موصل د قیاره له ښارګوټ نه د اسلامي دولت ډلې جنګیالي ایستلي وو. اخوا د اسلامي دولت ډلې جګپوړي قمندان ویاند ابو محمد النانی د سوریې په شمال کې وژل شو. په دې ډلې پورې تړلي اژانس او د یوې پوځي سرچینې راکوله پرون رپورټ ورکړ چې عدنانی د داعش د عملیاتو د پشاتک په خاطر د هغو د څېړنې په وخت کې په حلب کې وژل شوی. عدنانی په سوریه کې زیږیدلی و. د رپورټونو له مخې د اسلامي دولت د ډلې تر ټولو پخانی او جګپوړی چارواکی ګڼل کېږي. امریکایي چارواکو ویلي عدنانی یو له هغه لومړنیو بهرنیو جنګیالیو څخه و چې په 2003 کال په عراق باندې د امریکې له برید وروسته په عراق کې د امریکې د ځواکونو له شتون سره یې مخالفت کړی و. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید د تروریزم په ضد مبارزه کې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. جان کیری په نوې ډلي کې دی. د چې په نوې ډلي کې چارواکو سره نوموړي د افغانستان په اړه په کوم مسلو خبرې کړې دي دا به په یو رپورټ کې درته وړاندې کړو. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د افغانستان په اړه به هم ورسره خبرې وکړي. په دې موضوع باندې د سیمې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تقی سره یو مرکه درته وړاندې کوو. د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ د تازه وضعیت په اړه به د پکتیا د والي د ویان نقیب احمد اتل سره مرکه ولرو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه کمیټه اعلان کړې ده. په دې موضوع به نه پی خبره رپورټ درته وړاندې کوو. د کورنیو چارو وزارت او د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت یوه ورځنۍ ګډه غونډه د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیسو په سواکونو کې د ښځو د ونډې په پراختیا خبرې شوې دي. په موضوع رپورټ لرو. په عین حال کې به د افغانستان څخه ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. ازادي او اوریدونکو د انصاف په لټه پروګرام هم له یاده مباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید د تروریزم په ضد مبارزه کې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. جان کیری پرون په نوې ډلي کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د خو او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ ډول توپیر نشته. په دې موضوع د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو مهم ټکي سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د حقانی شبکې ته په اشاره سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي او لشکره طیبه چې په هند کې په بریدونو تورندي له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې دغه ډلې په خپله خاوره کې له پټنځای څخه بې برخې کړي. جان کیری د غراز له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپلو پولو کې د ترهګرۍ د ځپلو په خاطر له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. جان کیری وایي د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. دا د ترهګرۍ ټول ډولونه وغندل او زیاته کړه. موږ نشو کولای د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ توپیر وکړو. ترهګري ده او اهمه نه ده چې له کومه ځایه راځي او څوک یې کوي. د افغانستان حکومت د امریکایي لوړپوړي ډیپلومات له دریځ سره همغږی دی. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان تر اوسه د ترهګرۍ د ځپلو لپاره لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.
بالکل حکومت افغانستان همیشه خواستار مبارزه بیشتر و جدیتر پاکستان در
افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د مبارزې غوښتونکی و. خو په تاسف سره هغه څه چې باید تر اوسه شوي وای نه دي شوي. لا هم د ترهګرو ملاتړ کیږي. خو په افغانستان او سیمه کې د امن په خاطر باید د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په خاطر سیمه ایزه همکاري رامنځته شي. د پاکستان چارواکو پخوا په وار وار ویلي چې د ترهګرانو د له منځه وړلو په موخه یې اقدامونه ترسره کړي او د افغانستان په ګډون یې له نورو هیوادونو سره هم مرسته کړې ده. داسې ښکاري چې د پاکستان دغه ډاډګیرنې د امریکې د چارواکو قناعت لاسته نه دی وروړی. د دغو چارواکو په باور پاکستان د سمر لرونکو هڅو اجرا ته اړتیا لري. ښاغلی کیری وویل چې په راتلونکي میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې امریکا له هند او افغانستان سره درې اړخیزې خبرې کوي او موخه یې د افغانستان باثباته کول دي. د رویټرز د رپورت له مخې ده وویل چې امریکا د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس ترمنځ د خړپړې د حل په لاره کې کار کوي. ښاغلی کیری په دې باور دی چې په دغو خبرو کې د هند ګډون به د دغو هڅو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د افغانستان د حکومت مشرانو ته به د یوه باثباته او یو موټی افغانستان اهمیت لار روښانه کړي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې اسلام آباد باید د دغه پلان شوی ناستې په خاطر ځان منزوي یا ګوښه کړی احساس نه کړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا خبر پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په یو مطبوعاتي ناسته کې په نوې ډیلی کې څرګند کړي. میرمن سوراج په خبري ناسته کې وویل چې له امریکایي سیال سره پریکړې ته ورسېدل چې هیوادونه باید دوګونی سیاست پر مخ بونزي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل په ممبای باندې د 2008 کال د بریت او په تیر جنوري کې د پنجاب په هوایي اډه د بریت تر هکونکي باید عدالت ته وکاګل شي. هند د دواړو بریدونو مسؤل پاکستان بولي. له پاکستان سره هم د هند او هم د افغانستان اړیکې خړپړ بلل کیږي. د رویټرز رپورت له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره د هند اقتصادي مرستې له 2 میلیارد ډالرو اوړي. هند په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان ته به نوره وسله هم په اختیار کې ورکړي.
بلخوا ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هندوستان ته د سفر په مهال نن د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره وویني او د افغانستان په اړه به هم ورسره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې امریکا او هندوستان د افغانستان او هندوستان ترمنځ د نظامي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې کوي، آیا دا په دې معنی ده چې امریکا د پاکستان په وړاندې خپل سیاسي دریځ بدل کړی؟ دا پوښتنه ملالۍ بشیر د امریکا په فلوریډا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو له کارپوه محمد تقی څخه د دې مرکې په سر کې کړي چې په ګډه یې اورو.
هند خپل یو مهم رول لري په افغانستان کې. یقینا ښه خبره ده چې د افغانستان او د هند اړیکې د دفاعي چارو په حواله کلکې شي، مضبوطې شي. په موږ سر مقدم کوو چې د افغانانو لپاره ښه شی دی چې هر څومره براډ د هغې حکومت وي، خصوصا ریجنل هیوادونو کې هند یو مهم مقام لري. نو ښه خبره ده اوورال، خو بنیادی مسئلہ پخل زیبان پاتی شی چې امریکا هر قسم کومک تنظیم کول شي افغانستان د پاره، خو تر څو چې افغانستان کې کم قسم دراندازی او لاسوهنه د پاکستان لړ حقیقي دغه مخنیوي د پاره د ګامونو نخ وینو صرف د کومک نن جوړیږي.
د امریکا او د هندستان د مشرانو خبرې په داسې حال کې دي چې پاکستان ښکاری له دغه خبرو څخه اندیشمن دی. تاسو فکر کوئ چې د پاکستان په مقابل کې د امریکا سیاست تغیر شوی دی که څنګه؟
د پاکستان او د امریکا اړیکې چې کم تاوتریخوالی په دې موجوده وخت لري، دا یو کال یو نیمه دوه کاله مخکې داسې نه وو، او بلخصوص اوس د امریکایي یونیورسټي باندې چې کوم بریدو شو په کابل کې، هغې سره خو نور هم پکې راغلی ده د امریکایي موقف کې، او باید چې دا کارونه مخکې کړی وای. خو بیا هم ډېر آیت درست آیت خدای چې اوس هم دا خبره کوي، اوس هم امریکا په دې ځان پوهی چې د امریکایي مشن فیلیور چې کوم دی په افغانستان کې هغه د پاکستان د لاس. یو یو کتاب لیکلی شوی دوه درې کاله مخکې کارلوټا ګال، د هغې کتاب نوم رونګ اینمی. نو صحیح خبره دا ده چې افغانستان کې امریکا جګړه خو صحیح راغستې ده، خو دښمن غلط ټاکل دی. نو باید چې اوس هم خپل کورس کریکشنو کې پالیسي سم کړي. دلته اوس موږ داسې اندازې او کیوز وینو چې هغې کې د امریکایي پالیسي چې کوم ده د پاکستان د پاکستان لپاره هغې کومکونه هم کم کړي دي، خصوصا ملټري ایډ چې کوم دی هغه څه نه دی چې کوم طریقه باندې د 14 کالو 15 کالو کې پاکستان چې څنګه کولیشن سپورټ فنډز او دا نوې پیسې ورته ملایوي دي کولاو هغه باندې اوس بندیزونه لګي. بهرحال اوس هم ډېر ګامونه اخیستل پکار دي چې کوم امریکا نه دی اخیستل.
ډاکټر محمد تقی د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو څېړونکی و چې د هندستان او افغانستان په ممکنه همکاري څرګندونه کولې. هندوستان به له افغانستان سره د نورو وسلو مرسته هم وکړي. په دې اړه د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم پرون هندوستان ته تللی و هلته د هند له حکومت سره د افغانستان غوښتنې یادې کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهیده محمد ابدالي سره مرکه کړې ده او په سر کې د افغانستان د لوی درستیز د سفر په اړه معلومات ترې پوښتلي.
بله، د افغانستان لوی درستیز جنرال سبق قدم شاه فعلا د هند په سفر بوختي او پرونی تشریف راوړی دی. نن یې رسمي ناستې درلودې د هند لوی درستیز سره او د هند هوایي قواو مشر او بحري او دغسې د ملي امنیت شورا د رئیس او د وزیر خارجه سره ناستې درلودې او دا ناستې ټولې ډېرې په ګټه د افغانستان ناستې وې او د هند حکومت لکه تعود چې همیش کړی دی نن یو ځل بیا ډېر ټینګ تعود د افغانستان د امنیتي قواو د تقویې په باره کې وکړي او سفر نتیجه ډېره مثبته ده. انشاءالله په آینده ورځو کې به د دې سفر نتایج د یو رسمي بل احد په چوکاټ کې چې افغانستان ته به سفر کې دین څخه اعلان بشي.
په دغه لیست کې چې ښاغلی قدم شاه شهیم د هندوستان له حکومت سره مطرح کړ، په دغه لیست کې نور کومې وسلې شامل دي؟
په دې سفر په جریان کې بلې د ام آی 25 یا د 15 تیارو په باب خبرې وشوې او یوه تیاره څلرمه چې پاته د هغه به ډېر نږدې افغانستان ته تسلیم شي. مهمه بله موضوع چې د رسمي ناستې په ترڅ کې مطرح شوه هغه دا چې افغانستان کې دینی تیارې د پخوا څخه ام آی 18 او دغسې ام آی 15 او دغسې نور روسي ایساخ تیارې په افغانستان کې شته او د فعالیت څخه لیدېږي. د هند څخه غوښتنه وشوه چې د دغو تیارو په ترمیم کې زموږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي. نو نن د دغه غوښتنې په جواب کې هند ډېر مثبت او قوي جواب یې دا و چې دوی به په رانږدې وکړي خپل یو احد تخنیکي کابل ته ولېږي او د افغانستان د زړو تیارو چې هلته د کار لیدلېږي د هغوی ارزیابي وکړي او د هغوی په ترمیم کې زموږ سره اساسي کومک وکړي. نو د نویو تیارو په باب یې هم غوښتنه وکړه او جواب مثبت و چې په آینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرسته هم کوي.
دا الوتکه چې هندوستان تاسو واسه چې ډېر مثبت جواب افغانستان ته ویلي دي، نو دغه په دمرستې په توګه وي که به د پور په رقم باندې افغانستان ته ورکول کیږي؟
دا به دمرستې په توګه وي. هند د افغانستان سره په مختلفو ساحات کې کومک کړی دي او دا کومکونه ټول د افغانستان سره خیریه دي او په مختلفو اشکالو د افغانستان سره شوي دي. نو آینده کومکونه په نظامی برخه کې په شمول ده د اسکول په روزنه کې چې زموږ غوښتنه ځینې دا و چې دوی زموږ سره د اسکول په روزنه کې یا د زیات تعداد اسکول په روزنه کې زموږ سره کومک کې دا واده هم وکړه چې دوی به په آینده کې څه تعداد چې افغانستان څخه اوس راځي دغه تعداد کچ لوړ کی او په مختلفو ساحات زموږ د غوښتنې په اساس خپل مراکز کې زموږ اسکر لپاره ځای زمينه سازي کی او زموږ اسکر په لوړ کچ او پټ کچ په هند کې روزنه وګني. یعنی زموږ غوښتنې د خپل اسکرو د تجهیز د خصوصا د هوایي قوې د تقویت په باب او د روزنې په باب خوشبختانه د نن جلسو په ترڅ کې ډېر مثبت او قوي پیامونه او جوابونه وي. د هند حکومت ترلاسه کړي دي چې په آینده کې به ټول عملي جامه ورته ورکول کیږي.
په هندوستان کې افغان سفیر شهیده محمد ابدالي و چې د افغانستان او هندوستان د پوځي همکاریو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ پر سر له هم د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو جګړه روانه ده. دغه ولسوالي څو ورځې مخکې د سختو جګړو په نتیجه کې د وسلوال لاسته ورغله. هغه غرنۍ سیمه ده چې د حقاني ډلې په افغانستان کې د امن ځای د موندلو په خاطر په نښه کړې. زموږ همکار سهیلا حسرت نسیمی په دې ولایت کې د والي له ویان نقیب احمد اتل سره مرکه کړې او پوښتلې چې په جانخیلو کې نوي پرمختګونه او لاسته راوړنې څه دي.
دلته عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له تېرې ورځې راهیسې پیل شوي دي او نوي پرمختګونه دا دي چې زموږ امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ 4 کیلومتره شاوخوا ته رسیدلي دي. دوی سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ځواک ملتیا کوي. دغلته سیمې ته ځینې بهرني سلاکاران یا امنیتي مشاورین هم رسیدلي. دوی سره د یو هیئت مرکز نه غوښتي په همدې امنیتي برخه باندې کار کوي. تازه دمې سرتیري د مرکز نه چې په لاره وو دا رسیدلي سیمې ته دا ډېره مرسته کولی شي هغو ځواکونو سره شي. هلته اوس مهال په جګړه اخته دي، نو د هغوی د مورال د تقویې دپاره د حمایې دپاره دوی ډېره مرسته کولی شي.
بیا څو ورځې مخکې کله چې ولسوالۍ له لاسه ووته په هغه وخت کې هم موږ د ځینو دوستانو سره خبرې وکړې او دوی ویل چې دا ولسوالۍ کې د ډېر وخته جنګ روان وو او هغه مهمات چې دوی ته ورکړ شوي وو د شپږو میاشتو دپاره تخمین شوي وو چې هغه دوی په دې جګړه کې په دوو ورځو کې تمام کړل او په دې خاطر هم ولسوالۍ للاسوته. اوس دغه محاسبه څنګه ده؟ اوس دغه سرتیری چې د جګړې لپاره د وسلوالو د ایستلو لپاره راغلي دي، آیا دا به کافي وي او ضربه ولسوالۍ بیرته لاسته راشي؟
په لومړي سر کې موږ دغه امنیتي ځواکونو سره چې زموږ امنیتي ځواکونه هلته مخ وو په ولسوالۍ کې، یو خو د دوی شمېر کم وو، بل دا چې هغه مهمات تاسو شپږ میاشتې د کړېوادې دوه میاشتو او دا په یوه میاشت کې تقریبا دا تمام شو. یا دا جګړه ډېر وخت ونیو، تقریبا کله چې په یوه میاشت وخت ونیو مسافرو باندې وسوالو برید وکړ، بیا مسیر تغییر کړي چالیسو فراغل او دلته د ټولو ولسوالۍ وسوال راټول شو. ډېر زیات شمېر تقریبا له زرو نیولې تر 1200 پورې. نو زمونږ امنیتي ځواکونو د دې لپاره چې تلفات ورنه کړي خبنشینی وکړه، تکتیکي شاتګ وکړه او یا ولسی خلک په دې جګړه کې مرجوب لورته ونه وړي.
تاسو هوایي ځواک یاد کړئ، هوایي بریدونه کیږي او د هغو نتیجه لا تر اوسه معلومه ده کنه چې څومره وسلوال به د دغو هوایي بمباریو له امله د منځه تللي وي.
د دغو هوایي بریدونو په ترڅ کې زمونږ د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې شاوخوا 100 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. په دې کې 4 قومندانان مخکې یادونه وکړه، د افغاني شبکې هغه مشهور قومندانان چې موږ نومونه ملته واخیستل هغه پکې وژل شوي دي. نو داسې دغه عملیات په دې خاطر په دقت سره مخته ځي چې دلته څو لاملونه دي. یو دا چې دلته ولسي خلک تلف نه شي، ځکه کورونه دي، بازار دی، دې ته ډېره پاملرنه د مرکزي ادارې هم دغه غوښتنه او ټینګار سل دی چې او همدارنګه د ولایتي ادارې ټینګار دا وي چې دلته ولسي خلک د ژوند خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وشي. بله ستونزه دا ده چې دلته 2 کیلومتره ساحه یوازې ولاړ ورغړې ده. همدغه ټوله ساحه چې امنیتي ځواکونه مختلال شي دا وسلوالو په مینو باندې پوښلې ده. نو د ورځې په اوږدو کې 2 مینونه خونڅه شوي دي او همدار از دلته کوشش دا کوي چې انجینري او تخنیکي ټیمونه لګیا دي چې دغه نور مینونه له منځه ویشي او ځان ته د تګ یا د ورتګ لار اسانه کړي. ولسوالۍ
څومره ملکی کسان د منځه تللي او څومره د امنیتي ځواکونو سرتیري ژوبل شوي او یا هم شهیدان شوي دي؟
د ملکی طرفاتو په اړه خو نو وخت پکې خبره ده، خو هغه مرخام یا داسې دقیق ارقام موجود نه لري او زموږ د ځواکونو د امنیتي ځواکونو تلفات هم تر اوسه موږ ته خپلو ادارو نه دي را کړي، ځکه دوی هغه حاکمو نقاطو ته ختلي چېرته چې اوس په وسلوالو باندې دوی برلاسي دي. هغه کوم حاکم نقاط چې مخکې د وسلوالو سره وو هغې باندې هوایي عملیات ترسره کړي دي. هغوی کومې داشکي یا کوم مهم ستراتیژیکې نقطې چې هغې د منځه وړي، نو اوس همدغو سیمو ته کمانډوي ځواکونه او نور افغان ځواکونه پورته شوي.
مننه کوم اتل صاحب.
دوستانو د پکتیا د والی ل ویان نقیب احمد تل سره مو د جانخیلو د ولسوالۍ په وضعیت مرکه ورده. د مرکه پرون شوی و.
ازادي او اوریدونکو په روانه خبرونه کې واورئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفا 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د کورنیو چارو وزارت او د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت دوه ورځنۍ ګډه غونډه د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر د ولسمشر میرمن رولا غنی او د بشري حقونو مشر د پولیسو په لیکو کې د ښځو او نجونو د موجودیت مهم ضرورت وباله. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو او د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت چارواکو وویل د پولیسو په لیکو کې د ښځو او نجونو موجودیت کولای شي چې په امنیتي، کشفي، د جرمونو په مخنیوي او د ټولنې په ثبات کې مهم رول ولوبوي. دوی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت په ګډې ناسته کې وکړې. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل چې د هیواد اوسنی حالات ایجابوي چې د پولیسو لیکو ته په شرایطو برابر نجونې او ښځې جذب شي. خاغلی جاهد وویل هسې تیزی شوي چې تر 1402 لمریز کال پورې د پولیسو په لیکو کې د ښځو او نجونو شمیره شاوخوا دوه برابره کړي.
موجودیت زنان در صفوف پولیس میتواند در عرصه
د پولیسو پلیکو کې د ښځو موجودیت کول شي د ښځو د حقونو او د هغوی د ستونزو د حل په لاره کې مهم رول ولوبوي. مونږ باید د پولیسو لیکو ته 15,000 ښځینه پولیس جذب کړو.
د موبایل ښځینه پولیس کولای شي چې له افغان میرمنو او کورنیو سره په مختلفو حالاتو کې د نارینه پولیسو په پرتله زیاته مرسته وکړي. په غونډه کې ټینګار وشي چې افغان میرمنو او ښځو ته دی په ټولنه او کاري چاپیریال کې داسې اسانتیاوې برابرې شي چې د پولیسو په لیکو کې کار کولو ته وهڅیږي. په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی وویل د پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت په ټولنه کې د قانون پلي کول اسانولی شي. دی په خپلو خبرو کې د کورنیو چارو وزارت او د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت له دغه اقدام څخه ملاتړ څرګند کړ.
جای خوشی است. تعداد زیادی از افسران پلیس و ناس در این تالار حضور دارند.
د خوخی زیده چې ګڼ شمیر خزینه پولیس په دې تالار کې راټول شوی او حاضر دي چې افغانستان ته خدمت وکړي. زه پرې ویاړم. زه دې به افغان په صفت ساسي څخه خپل ملاتړ اعلانوم.
سربیره پر دې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر وویل چې د خزینه پولیسو د کمیت ترڅنګ ضروری ده چې د دوی ظرفیتونه هم لوړ شي. مېرمن سمر وویل د هیواد پر نافذو قوانینو او د بشري حقونو پر اصولو د نارینه او ښځینه پولیسو پوهول مهم اصل دی.
یک دپارتمنت مشخص ایجاد کړم.
موږ په خپل کمیسیون کې یو ځانګړی دپارتمنت جوړ کړی او د درې ګونو امنیتي ارګانونو سره مو د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړی. یو برخه یې د دې ارګانونو د پرسونل روزل او بله برخه کې په بشري حقونو او نړیوال قوانینو د هغوی پوهول دي. هیله ده په دې کار کې بریالي شو.
د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت استازې میرمن پیا هم د پولیسو په لیکو کې د افغان میرمنو شاملېدل اړین وبلل او په دې برخه کې د کورنیو چارو له وزارت سره د مرستو ژمنه وکړه. په خاطر دې هم د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې د پولیسو په لیکو کې به د ښځو د ګډون لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، خو په دې لیکو کې د ښځو د شمیرې زیاتېدل په سستۍ سره پر مخ ځي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې ښځینه پولیس وایي چې اوس هم په یاده برخه کې ښځو ته مناسب کاري چاپیریال نه دی رامنځته شوی. یوې ښځینه پولیسې وحیدې رضایی وویل په کار ده چې له ښځینه پولیسو سره د نارینه وو لخوا له تعصبه ډک چلند ونه شي.
د راډیو نوریز مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شي. په رپورټ کې مو اوریدل چې په پولیسو کې، البته د پولیسو په لیکو کې، د ښځو د ونډې په اړه په کابل کې خبرې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې له ښځو سره د زور سیاتي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د خان محمد سین په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو د پوهې د کچې ټیټوالی، محاکمو ته د دوی نه لاسرسی، د زور زیاتی، د قضیو ځنډېدل، ناوړه دودونه، د فساد شتون، د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت او د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د منې د قانون نه پلي کېدل هغه موارد دي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې زیاتې کړې دي. د دې کمیسیون مسؤلین وای په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو شمیرې لوړې شوې او د دوی په خبره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې اړه په هیواد کې 2621 قضیې ثبت شوې دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیو کې 10 د وژنو او جنسي تیریو دي.
کشورت علی زنان در 8 ماه آخر ارقام بلندی
است. پروسوی اتمیشی که در شد پراندی در زورزیتی شمیره لوری شدل کیجی. زموش پسی میزلو دفترونو که در شد پراندی در زورزیتی 2021 قضیه سبت سوی چی دیش قضیه در وجنو او نوری در جنسیتی ریودی. پا دی قضیه که ولس در غور پا ولایت کی سبت سوی دی.
خاغله بیدار وای د خزو پر وړاندې د زور زیاتی قضیه د غور له ولایت او روسته د هواد په شمالي ولایتونو کې زیات خودل شوې دي. د غور په ولایت کې د اتلس کلنې ریحانه سر پرې کېدل او د میړه لخوا د زهرا په نامه د یوې میرمنې سوځول له خزو سره د زور زیاتی تازه پیښې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پیښې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي یوازینۍ پیښې نه دي، بلکې د دې کمیسیون لخوا په لسګونو داسې نورې قضیې هم ثبت شوي چې د مختلفو دلایلو له امله کورنیو پټې ساتلې دي. یاد کمیسیون له حکومت غواړي چې دا قضیه دې جدي وپلټي او عاملین دې مجازات کړي سو د دغو زور زیاتیو مخه ونیول شي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو اته نیمو بجو ته یوار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د ننګرهار امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په خاطر هوایي او مځکني عملیات چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ویډیو په اړه څېړنه کوي چې افغان طالبانو خپره کړې او پکې یوه امریکایي میرمن کایتلین کولمن د هغې کانډۍ خاوند جاشوا بویل ښودل کېږي چې څلور کاله مخکې په افغانستان کې یرغمل شول. غور ولایت یو روغتیایي چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې په زرګونو ماشومان د واکسین البته د پولیو د واکسین له تطبیق څخه بې برخې دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په یو مطبوعاتي غونډه کې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې اړتیا لري چې نور هیوادونو سره یوځای شي. یو امریکایي جنرال وایي چې عراقي ځواکونه کولی شي د سکال تر پایه پورې د مؤثر خار د اسلامي دولت له ډلې څخه ونیسي. اسلامي دولت د ډلې جګپوړي قمندان ویاند ابو محمد عددناني د سوریې په شمال کې وشل شوی دی. دوستانو دا د ازادي راډیو ته اوس هم هلمند او په هلمند کې د بې ځایه شوو خلکو ستونزې د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداروایي هغه کورنۍ چې د هلمند په جګړو کې بند پاتې دي له بشري مرستو څخه نه دي برخمنې شوي. د دې ادارې مرستیال عبدالرحیم حیدري پرون ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي تر څو ټولو کورنیو ته رسیدګي وکړي او دوی ورته چمتووالی هم لري. قسم سولمالی په اړه رپورټ لري.
له پیښو سره د مبارزې ملي اداروي یو شمېر هغه کورونی چې په هلمند کې د جګړو له زیاتېدو سره راګیر پاتې دي لومړنۍ مرستو ته ضرورت لري. د دغه کمیټې مرستیال عبدالرحیم حیدري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه نه دي توانېدلې چې دغه کورونی ته مرستې ورسوي.
ځینې ستونزې شته. یو شمېر کورنۍ تر جګړې مخکې ځای پرېږدي چې له هغه سره ډېره ښه مرسته کېږي، خو ځینې کورنۍ بیا د جبهې شاته پاتې دي چې له هغو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې.
د نوموړي په خبره د هلمند په ځینو برخو کې د مواصلاتي لارو د تړل کېدو او په دغه ولایت کې د هوایي ترانسپورټ او خوراکي توکو د مناسبو مارکیټونو نشتون هغه ستونزې دي چې په دغه ولایت کې د بیړنیو حالاتو کمیټه ورسره مخ ده. له دې وړاندې په هلمند کې یو شمېر کورنۍ هم ویلي وه چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو له کموالي سره مخامخ دي. د هلمند اوسیدونکو وایي په ښار کې د خوراکي موادو بیې دوه برابره زیاتې سوي او دوی د رانیولو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د مرکز لشکرګاه شاوخوا ولسوالۍ کې د جګړو دوام د بې ځای سو شمېر وروسته بلې زیات کړی او د دوی وضعیت ډېر ناوړه دی. اخو د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې سروې سوی ده هلته یې مرستې رسولې دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک زیاتوي
فعلاً هغه کډوال چې هغه نوي راکډوالېږي د هغوی دپاره هم د سروې ټیم ټاکل شوی دی. هغه کومه چې د مرستندوی مؤسساتو او مرکزي دولت څخه راجلب شوي دي هغه هم د رسېدو په حال کې چې ډېر څه ورته راورسېږي.
د هلمند د سیمه ییزو چارواکو لخوا وړاندې سوي شمېرې ښیي چې تر اوسه په درو ولسوالیو کې د جګړو له امله 15,000 کسان بې ځای سوي چې مرکز لشکرګاه او نورو خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو کمیټه اعلان کړې ویلي چې تر 15 نومبر پورې به د ناسبت شو افغان کډوالو خلاف قانوني اقدامات نه کوي. دا خبرې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د افغان کډوالو په اړه د یوې لوړې کچې د غونډې د وروستۍ خبري غونډې پر مهال کړې دي. په دې اړه بل پیښور څخه د ازادي راډیو د خبریال رپورت وو.
د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه د ناستې وروستو خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پخواني سفیر رستم شاه مومن په مشرۍ کې یو کمیټه جوړوي او دا چې پولیس ته د افغان کډوالو د بې ځایه نه تنګولو هدایات ورکړي دي.
15 نومبر تک جو انرجسٹرڈ لوگ
ہیں تر 15 نومبر پورے دن ناراجسٹرا افغانیان بے ضایا تنگ نکڑی شی ددوی پزد با ایف آئی آر نہ درج کی گی او نبا لپولے پورے اڑولی شی پولیس با ورتا اختار ورکوی چی تر 15 نومبر پورے دے یا افغانستان تلاڑ شی او یا دے قانونی کاغذنا برابر کڑی او د 15 نومبر روستو کو وفاقی حکومت ناراجسٹرا افغان کڈوال رجسٹر کوی او یا ددوی پا اڑا سبل سے فیصلہ کوی نمونگ بپرے عمل کو
جو فیصلہ وفاقی آئے گا ہم اس عمل برابر کریں گے.
د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د اعلان شوی کمیټې مشر رستم شاه مومن وایي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه باید د افغان کډوالو په اړه خپلې پالیسۍ په ډاګه کړي.
اوس هم دا خبرې کیږي چې انډاکومنټډ دی انډاکومنټډ خو د پاکستان د ادارو د وجنې دي. پاکستان ادارې تر رسیدلې نه دي نو انډاکومنټډ دي. دا غي سزا غي ته نه دي ورکول پکار. حکومت موقف واضح شوی نه دی چې څوک انډاکومنټډ افغاني چې هغه دغه تنګول بنشوي نه وي ځکه چې زما په نس کې زما په فکر باندې یو مهاجرم الیګل نه دی چې چاله ما کارډ ورکو هغه الیګل شو چاله ما کارډ ورنکو هغه الیګل شو. دا خبره غلطه ده.
د جماعت اسلامي له خوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې باید افغان کډوالو ته د نړیوال او پاکستانی قانون مطابق پاکستانی شهریت ورکړي شي.
ما پټه دې طرف نه دا موقف پېښ کړي زونګا جبا یو ده او زونګا بارډر یو ده زونګا جغرافیه یو ده او زونګا نسل یو ده او زونګا ریلیجن او مذهب یو ده او افغانانو قرباني ورکړي ده. روس نے پاکستان میں فوس کرے دے عقیدہ سے وہ بیزتائی ندی استل پکار سے موجودہ کم افغانان دی 1.5 ملین 74% آگے جب پاکستان کی پیدا شیوی بین الاقوامی جی کم نامز دی باقی کم روایات دی سکھ کم ملک کے پیداشی ترقی یافتہ ملکوں کی آغد آغ ملک شہری عقیدہ شہریت ورگی.
مرکزی حکومت پاکستان کی دا افغان کڈوالو د پاتی کے دو مدا د روان کال تر 1 دسمبر غزول دا او د UNHCR تر مخا د افغان کڈوالو د واپس عمل د مخ کے پپرتلا گڑندے شوی دے. زلان یوسف زئی مشال ریڈیو.
دوستانو د مشال رادیو د خبریال په دې رپورت سره د ازادي رادیو د خبرونه پای ته رسو. البته د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو او په ونیزو پروګرامونو کې ازادي او ریدونکو اوري ورپسې د انصاف په لټه لا یاد مباسي.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي و سید دوستانو. بیا هم زه اجمل تورمن د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کوم. تر هر څه د مخه راځي چې پیغامونه واورو چې زموږ اوریدونکي څه ویل لري.
السلام علیکم. اٹک یم ګرانو افغانانو. د مولا او د طالب جنگ د ناتو او د امریکا پر ضد نه ده بلکې د طالبانو جنگ د افغان ولس پر ضد ده. هغه کا افغان سرتیری وی کا ملکی وګړی وی کا خون کې وی کا شاګرد دی. هغه کومه چې د هلمند نه امریکای ځواکونه وتل نو باید دوی جنگ قرار کړی وای. جنگ نه به لاس اخیستی ځکه په هلمند کې یو امریکایي سرتیری هم نه و نو دوی جنگ د چا سره کوو؟ افغان سرتیری خو افغانان دي، مسلمانان دي، د دې خاورې بچیان دي.
السلام علیکم. خدا آزادی راجیہ ٹور خرکوں سے سلامنا اللہ کے اغام دار خدا ہلمند پر لارے سکا کا ملیات پر کتل ہلمند لاس لاس سلوی و مومی دم بر بند. السلام
معصوم وردہ گن لزبل والا سخمی آڑی کنی والی دا دا کار چې طالبانو په کندوز کې یو پل الو زوړې لري په بمولو باندې پکړه کا غندم. دوی وایي چې دا کار ته امریکایي الوتکو کړای دی. دوی ملي شتمنه ته ژوند دی احترام ته لري. دوی داسې کار نه کوي ځکه چې دوی د ملي شتمنه احترام کوي. دا د ملي اردو عسکر چې دوی شهیدان کوي. آیا ملي اردو د ملي شتمنه نه ده؟ هر څوک چې زموږ د ملي اردو سرتیری شهیدان کوي دا د پنجابیانو کار دی، دا د پاکستان غلامان دي، دا د پاکستانیانو کار دی، دا د طالبانو د هغو طالبانو کار دی چې پاکستان لپاره جنګیږي.
بلی السلام علیکم. عمران الله ټکور د هلمند ولایت څخه میاړي کنیولې ده. دا ورپلو چارواک سمیدا غشتنه ده چې په هلمند کې بيخي وضعیت سره خراب دي. د هلمند د لس ګامن ښار نه دا خواته طالبان په کمین کې دي او څوته ولاړ دي. د ټولو چارواکو همدا هیله ده چې هلمند ته پاملرنه وکړي. په هلمند کې یوه ولسوالي داسې هم نه ده چې ټوله د طالبانو په لاس کې ده. د کابل د ټولو چارواکو همدا غوښتنه ده چې هلمند ته پاملرنه وکړي. که چیرې هلمند ته پاملرنه ونه کړي دا به هم د ډېر ویچار سره مخامخ.
زه شیروالی دی پکتیا والا د تمکنه والا سوالی نه تاسو سره په تماس کې یم. زه دا پیغام کوم د امنیه کمانډان ته د وزیر دفاع ته. بس د دینوز خپل طالبان راوځي چې پنې اچي. خدا خو یو ورځ نه ده، دوه ورځې نه دی، دا خو کار عمر دی. څنګه چلو چې راوځي؟ بس خلک کوزی په عذابوي، خلک د دولتي کسانو پسې ګرځي، هغه لټۍ کارتون او خی کم ځای ته تپورته نکوي. دی خو یو ورځ نه دی. اراده شي په پکتیا کې څه ته مرکزونه ده، د ټوله بمبار کې دی. نوږې خولې غرو کې دی، یو غر دی په هغې منځ کې خو مرکزونه دی، هغې بمبار کې هوایي ځواک نه دی کار واخلي.
السلام علیکم. سلیمان ننګرهار املا ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ته دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. د پاکستان او پنجابیان کوټ ولسوالۍ خاطر اوړي او د ننګرهار په ولایت کې د جنگ تنظیمات نشي په دې هله چې حکومت ډېره پاملرنه وکړي. موږ ډېر بد حالات کې استو، باید حکومت ډېر تنظیمات نشي. او زما دغه پیغام بار بار خور کړي. ازادي راډیو نه ډېره مننه. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم. زه جان احمد د هلمند ولایت د بابا جي خبره کوم. هیله کوم چې تاسو ما پیغام نشه کړئ. دغه نن دوې شپې تلرې چې پر موږ په ورځ بمباري شروع دي، او هغه چې پولیس ورته خایې کوم شي دي. څنګه جمهور رئیس کوم امکان او کوم پوښتنه چې دی هلمند ته راستولې دي. نو تاسو موږ سره ډېر جلم کوي. جنګ په ندالي کې شروع دی، دی ویلي بابا جی. نو کدا نه شي نه دا خو موږ عام ولس دي چې موږ جوړ کړو. موږ ولاته خپل ټکان او خپل په مور کې راځي دا شو. هر شپه هر ورځ موږ په سرایو کې دی په کلیو کورو کې بمن دا چې ګټ بولي بمباري شروع دي.
السلام علیکم. سید محمد یم د هلمند ولایت. ازادي راډیو څخه یو جنا لرم چې ما دا څوم پیغام دي چې پرېږدم او نن نشته دي. په هلمند ولایت څو ډېر کم جنگونه روان دي. مشنه کښتونه پالې زونه کې تیانې باغونه جواري ماش دا چې تراتنيسته نو بیا شنه کښتونه مو وښ کلاکوله. زموږ د مسول کسانو صدا هیره ده که طالبان دي که حکومت یې خلک دي. دغه بزګرانو ته یو او ته وخت د امن حکومت څخه خاصه هم د طالبان د خوا څخه شیر شو چې دې د خپل شنه کښتونو بل چې وروره خو وچ کلاک کوله. وسلام.
دوستان، لکه څنګه چې واوریدل اوریدونکو، د امنیتی ستونزو په اړه په بیلابیلو ولایتونو کې پیغامونه ثبت کړي ول. د همدغه امنیتی ستونزو په اړه په ځانګړي ډول د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر په یو مرکه کې پوښتلی دی. ښاغلی وزیر په ټول افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکوي. دغه مرکه زموږ همکار حدیث پردیس له ښاغلي وزیر سره کړې ده چې په ګډه به یې واورو.
زتا سویل شما چې د پکتیا په ولایت کې د حقانی ډلې چې هر شوم اعلان دی او هغه چې هر څه غواړي چې په پکتیا کې هم زړه جوړ کړي، خپل تروریستي ډله افغانستان ته انتقال کړي، دا د هغه کار دی. زه تاسو یو څه چې هغه ډېر روښانه دی، هغه وایم چې د افغانستان وسلوال پوځ په هیڅ صورت هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. تاسو بلیدلی وی چې په شنوارو ولسوالیو کې د ننګرهار داعش غوښته چې مرکزونه جوړ کړي، هغه د تارو مار شو او وژول شو له منځه لاړه. په همدې ترتیب باندې هغوی غوښته چې په هلمند کې مرکزونه جوړ کړي. خو تاسو ولیدل چې تلفات یې ولیدل، ټول مړ شو او وژل شو او وتښتېدل. په کندوز کې هم هغوی غوښته. تاسو ته به معلومه وي چې هلمند کې دوی د مطلقې پوره ماتې سره مخامخ شوه. په همدې ترتیب په روزګان کې هم دوی د پوره ماتې سره مخامخ شوه. نو که چیرې په پکتیا کې د جارخیلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري، دا ارمان به ګورته ویسي. په هیڅ صورت سره وسوال پوځ نه دوی ته اجازه ورکوي او نه هغوی د دې توان لري چې هلته مرکزونه ولري. زمونږ کتاب اوس په جانخیلو کې دي، هلته په تصفیه بوخت دي. د قلي اردو قومندانې په راس کې دی. په ډېر نږدې وخت کې تاسو واورئ چې جانخیل ولسوالۍ تا تصفیه شوی ده اول ته تحکیمات اجرا شوی دي درته زمون قوتونه الته زیات پزې کیږي او د دې درڅنګ باندې مونږ نن څوار لس پلان شوی عملیات د هیواد په لسو ولایتونو کې لرو او د دې ترڅنګ زمونږ د کومندو کتاب هم په د هیواد په ولایتونو کې شپږ پلان شوی عملیات لري او هوایي قواو زمونږ یو څلور دیش پروازونه اجرا کړي دي د دې ترڅنګ مونږ هوایي ضربې مستقلی هوایي ضربې دولس هوایي ضربې اجرا شوی دي نو د شپې عملیات هم زموږ جریان لري نو زه تاسو ته ویلی شم چې په افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلې ځلې روانې دي عملیات روان دي ان شاء الله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ
شي تاسو ارزونې څه ښیي چې رښتیا هم په جانخیلو کې پاکستانی فوجیان یا د هغوی چې پاکستان له لورې راغلي وي دلته داسې معلومات څه لرئ مهرباني
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د مخالفینو سره بهرنیان دي دا د تروریزم سره جګړه ده د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده مونږ ټول وخت ویلي دي مطبوعاتو ته چې د مخالفینو سره کچېرې زمونږ خپل کورنۍ مخالفین وي دا جګړه په یوه اونۍ په یوه میاشت کې پای ته رسیدله نو دلته استخباراتي لاسونه دي د دښمن سره بهرنیان شته د عربان ورسره دي پنجابیان ورسره دي د نورو هیوادونو لکه چیچین او یوغور او دام ورسره دي دوی ته تجهیز هم کوي تمویلیي مرستې هم ورسره کوي په جګړو کې ورسره برخه اخلي خوونه روزنه هم کوي او په دوی ناروغان او ټپیان هم انتقالي د تداوی لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن سره د مخالفینو سره بهرنیان شته دی مګر څه شی چې په مونږ پرې ارتباط لري که بهرنیان وي او که هر څوک وي چې د افغانستان امنیت ته خطر وي او ضرر پېښوي هغو په مقابل کې مونږ عملیات کوو او هغوی ته اجازه نه ورکوو
وزیر صاحب د اخیری پښتنې په توګه تاسو ویل چې څوار لس عملیات پلان شوی په لس ولایتونو کې دا هغه ولایتونه دي چې تهدید پکې زیات محسوس ده او
عملیات زمونږ پلان شوی عملیات دي تاروزی عملیات دي په غزه کې چې مونږ راپور ولرو چې دښمن چیرته حضور لري یا غواړي چې هلته تحرکات اجرا کړي مونږ عملیات پلانو هلته اجرا کوو نو دا لکه ننګرهارو په کونړو سرپل کندوز بدخشان تخار مثلا د پکتیا موږ عملیات جریان لري
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر او چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس پښتنو ته ځواب ویلو قدرمن اوریدونکو دا د دیونې خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې د هغه دوستانو چې پیغامونه پرې خول د هغه پښتنې او سنځي جواب شي وي تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې بیا هم اماغه په خانه یادونه یو ځل بیا ته ځکو یو دا چې پیغامونه مو په یو خوندې ځای کې ثبت کړي چې کیفیت یې خو یو موږ وکولې شو چې ستاسو پیغامونه درته خبرو کو دوه هم دا چې لاند پیغامونه چې نور ته هم وارو رسیږي او د هغه غوښتنې او سنځي هم شریکی شي او دریم دا چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي یعنی د اوریدونکو پیغامونه په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شام دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وی ګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دیونه د ځانګړي خبرونه وخت را ورسید په دې خبرونه کې د ملي اردو د یو سرتیری نبی جان د معلولیت د اسنادو ستونزه راخستل شوې ده. نبی جان آزادی راډیو ته ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلی او دواړه پښې فلج شوي، خو د معلولیت کارونه د دفاع وزارت په پیژنتون کې بند دي. د ده ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
کله چې د ملي اردو سرتیری نبی جان له آزادی راډیو سره په اړیکه کې و، دا پوښتنې مو ځینې وکړې. ورور، ستا نوم څه دی او له کوم ځایه د تماس نیولی؟
ایمان هم نبی جان د پلار نوم اسلام خان د ننګرهار ولایت څخه مې تماس نیولی.
ستا ستونزه څه ده؟
زه یو تن د ملي اردو سرباز وم او لګېدلی وم د نورستان ولایت په کام دېش ولسوالۍ کې، او معیوب یم. په دواړو پښو باندې پښې مې دواړه فلج دي او زخمي شوی وم.
په کوم کال کې معیوب شوی؟
زه په 1980 کال کې معیوب شوی وم.
د هغې وروسته دې بیا څه وکړه؟
درې میاشتې ما ته ماس له ګنډک نه والک، بیا د تاداوی په خاطر پاکستان ته لاړم. شپږ میاشتې هلته د بسترم چې بېرته راغلم، زه کیتې نه من پک کړی وم، څوک مې نه و چې زه بېرته د خپلې کیتې ته وړوی. په ما باندې بیا وخت لګو تر زه بیا 1994 کال کې ما بېرته مراجعه د کابل چارې بستر هسپتال ته بیا وکړه. څه د پرسونل ما د محبت فصل فصل مثالې باندې تایید کړم. نو زه بیا کلي اردو ته وکنډک ولېوار ټولې دغه جانو ته ولېږلم. ما وینه ما چې کار کله را جوړ تبصره مې وړو چې اتم کمیشن دې کلي اردو باندې پیسه را وکړله. پېژنتون ته ماری پکړم، هلته چې ماری پکړم صاحب بیا وایم اسناد مشترک کلي اردو ته راغلو. بیا مې دې نه ورلو، بیا را مشترک کړل. دا هغوی راته وویلې چې هغوی ته هلته تاین بس کې تا حاضر کې تا ته د کابل بانک کارډ جوړ کړي.
ته چې کله ټپي شوې، خپلې قطعې در سره څه مرسته وکړه؟ کوم روغتون ته یې معرفي کړې؟
او زه د چارشو بستر روغتون ته معرفي کړی وم. اتلس شپې وم، ما دا ټکونه درې مرمۍ مې خوړلې، ډېرې سختې وې. ما ته دا ویل دومره ځای خارج کړم، زموږ وطن ډېر یخ دی، ما ګزاران نه کړی، زه د پېښور ته لاړم.
د پېښور نه چې بېرته راستون شوې، نو کومې ادارې ته د مراجعه وکړه؟
بیا مې مراجعه وکړه. وروسته مې وکړه، هغه وخت څوک مې نه و، پیسې راسره نه وې، کرایي راسره نه وه، په یوازې مې نه درلود.
کومه قطعه کې چې تا کار کولو، هغې خو بس مکتوب در کړی که نه؟
هغې مکتوب را کړی و، چې بستر نه مکتوب را کړی و. چې بېرته مراجعه وکړه، ما د مشکلاتو له وجې بېرته هغوی ته مراجعه په وخت سره ونه کړه. وروسته مې ذکر وکړه، وایي ته من بچه وایم، ته دا یم، ته هغه یې.
د 400 بستر روغتون چې ته رخصتولې، دا خو به لیکلي چې دا د پښو نه فلج دی او په قطعه کې نوره وظیفه نشي اجرا کولی. دا لیکلي؟
هو، دغه ته لیکلي. دا سړی پل په ملا لګېدلی، اعصاب او رګونه پرې شوي دي.
دې روغتون چې تاته دا مکتوب درکړو، دا بیا تا چیرته یوړو؟
دا ما بېرته چارو بستر هسپتال ته په 1994 کال کې و. هغه نه بیا وروسته بیا هغه وخت کله پاکستان نه راغلم، شپږ میاشتې بعد څوک مې نه و چې بیا وړی وای. بېرته تره زه من وړی وم، پېښور ته بیا راسره لاړ نه کابل ته. بیا ورور مې چې کله 1994 کې څنګه راغی، ما ورته ما هسپتال ته ورسوه. بیا زه ورسولم، بېرته مې چارو بستر هسپتال باندې مکتوب بېرته ور وو. دوی ریاست پرسونل ته بیا ولیکه، ریاست پرسونل بیا زه تایید کړم د وزارت او راتلی چې ته کنډک ولې وه، خو د دوی د غژیانو ته لاړ شه. چې هغه نه تا کار کې برابر کې ماش د حواله کې
د دفاع وزارت د معلولینو او شهیدانو کومه شوبه لري او که تا به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کوي؟
نه نه، هغه خپله شوبه لري په وزارت په پېژندو کې. د شهیدانو معلولینو خپله شوبه معلومه ده. هغه تا کله تایید کړي بیا یو راسب د تقاوت بیا هغه ته موږ دوی مراجعه کوي، خو هغه بیا تا ته کارډ درکوي.
دا مکتوب خو په کار دی چې د تقاوت ریاست ته ورسیږي.
ما دغه اسناد چې دي دا له پېژنتون د شهدا او مالینو شوبې نه مخکې نه دي بلې، دې نه بیرته راته وکړي دي دوه واره.
ته تقاوت ته سوق شوی او تقاعدي دې ثابته شوې؟
او کولی اردو کنډک لیوا جوړه ته تقاوت راکړل او غالي تا کړنه کړې. ما ماش دلته واله کې او ما ولي کې ما تا کړ جوړ کی.
داسې نور سرتیری مو چې داسې پیخه پی شوې ده او هغه تقاوت شوی، هغه د پروسسنګ په مخ وړې ده.
هغه هم دغه چې بولې د یو غټ خلک یلته دي. موږ غریب خلک یو، موږ به پیسو به وسه به توان خلک یو. یو پیر ورته بولې په لږ خپل کړی تیارې مو خلکو نه پیدا کوم دی. انت وې سم درته انت چې یو سوس ته باندې با جګه پیسې لاړې دي. بیرته خپه دې تخته کور سره روانې مې بیا لږ پیسې پیدا کوم بیا ورته بیا
تقریباً
تلگی لیوا میں کنڈک تلگی کنڈک میں ٹولی تلگی بیا ماغ پانی اسمان تا برابر کی راو سلسلہ پس سلسلہ دے کولی اردو سرا اوڑما دل سے زرا کی بیا اسمان تا برابر کی بیا می وزارت تولی گی او بل تا دوی خالی دمرا نہ بیج ما تا راش ما خلاندی جو حوالہ کی بیا ما اولی گی
کم شوبہ کی ستا کار بند دے
پدے سفر بری شوبہ دا پدے شوبہ کی من کار مٹ دی جو پوری بندی جن بیگم اوئی کوئی کدی پے تو پتہ غلو رجائی مان اورک دا جی ولے دا کار نہ کی اوئی ولے مام دشن تا گوت گئی
وس غواڑے دے وزارت دفاع نہ س غواڑے
ولی مام امیل دا اخلاص کی اگر کار شتا بندی جو تاکید کی دا جی مان کار ما غواڑی دا ہر چے کی ازری مش وان دی پختنی کی
رو رستا ستون ز مو اوری دا او دا دفاع وزارت ل مسولین سره به شریک کړو
دا دا یو ټول کار کو سره مننه کو
د انصاف پلټکه
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محترم رادمنش د نبی جان ستونزه به مو اوریدلې وي. رادمنش صاحب پوښتنه دا ده چې د یو ټپي او معلول شوي سرتیری اسناد هم دومره پړاوونه وهي او سخت لکه نبی جان چې وایي.
هغه سرتیری چې په وزارت دفاع ملي په قطعاتو کې د وطن د تمامیت ارضي او استقلال نه دفاع کوي او زخمي کېږي، رایگان په اردو ملي په روغتونونو کې تداوي کېږي. کله چې یو نفر خپل فزیکي قدرت له لاسه ورکړي، خپل شفاخانه د ډاکټران او متخصصینو له لیارې نه پر باندې تحقیق کېږي. اصل تحقیق نه ورته یا غیر معرف سند ورکول کېږي یا تقاعد سوخ کېږي. کله چې په تقاعد کې سوخ شو، د دوی اسناد ورته ورکول کېږي. دای وري پیژنتون ته د پیژنتون د تقاعد خزینې ته استول کېږي او دای کولی شي چې تر آخرین رمق د حیات دغه امتیازات نه استفاده وکړي.
محترم رادمنش دا سرتیری وای چې پر روغتون کې بستر وو او کله چې رخصتی دو روغتون ورته د ناروغي اسناد ورکړي دي.
د شفاخونه للیار نه خپل سند واخلي او کولای شي چې ورشي خپل کنډکټر او کنډکټ د هغه لروی نه ورته اسناد جوړي. اسناد یې راځي سردرستیسته او په سلسله مراتب زی پیژنتون ته. پیژنتون مجبور دی چې د هغه د اسنادو لروی نه ورته فورمی جوړ کړي او فورمی یې استوي خزینې تقاعد ته.
رادمنش صاحب دا وایي پیژنتون ته څو ځلې مراجعه کړې خو کارونه نه خلاصیږي.
دا د دوی وظیفه ده. د دې مشکل قانوني اول د پیژنتون له لیارې نه د مشکل حل کېږي. کونه شو د وزیر دفاع د ویان دفتر د دوی په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وسی، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ شمیره ده 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
آخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک پاخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیارو کھل مال پارا بس دے خزان دیا